درنو افریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د اوسنۍ رادیو یو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کو اسمت څاروانم په دې خبرونه کې ترشناس باندې پروګرام درو خو لبلای مو رابولم د دې سات خبرونه ته د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغونی ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د دې وزارت د لرغون پوهنې رئیس ذبیح الله سادات ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغیي، علیګار او علیشنګ ولسوالیو کې موندل شوي دي. د هغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په بودایي دورې پورې په تیره بیا په موریایي او کوشاني تمدنونو پورې تړاو لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په روشنبه د امریکا د محافظه کارانو په لویه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. ډونالد ترامپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي ګزارش لیدل یې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا 2 تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري. هغه څرګنده کړه که دا مرستې دوام مومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وروسپاري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د غواړي چې اوکراین هغه میلیارډونه ډالر بیرته ورکړي چې متحده ایالاتونو د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې د دفاع لپاره د هیواد ته ورکړي دي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروستۍ ورځې ته په وینا کې وویل هڅه کوي چې پیسې بیرته ترلاسه کړي یا یې خوندي کړي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د واشنگټن او کیف ترمنځ د هغې معاملې پر سر د خبرو په ترڅ کې کړي چې پر اساس به واشنگټن ته اجازه ورکول کیږي چې د اوکراین معدني زیرمو ته لاسرسی ولري. په دې زیرمو کې هغه عناصر هم شامل دي چې د برېښنایي موټر او د بیټرۍ په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی وایي هیواد به سبا دوشنبه د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. هغه وویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د روسیې په وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه دي. لامی په یو بیان کې وویل د دوی هدف د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اورته پکی وهي. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي ترهګري عمل دی. ایمانوئل مکرون د شنبه په ورځ وویل چې په مولو ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید به شکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولو ستللی او هلته به وینا وکوي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید په مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه په ځایي وخت شنبه مازیګر 4:00 بجې د جرمني پولې ته نږدې په مولو ښار کې شوې ده. د مولو څارنوالي وایي د برید عامل 20 کلن الجزایری سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکی وګړی و چې هڅه یې کوله مداخله وکړي. او د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې به نن یک شنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د هند لوبډلې پاکستان ته لټګه ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه وشوه چې استرالیا په 18 اوور کې د 325 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه یې وګټله. دا دواړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې په رسنیو کې د سیاسي بحثونو په اهمیت او مؤثریت لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. په نړۍ کې د رسنیو په چیرې بیا خبری رسنیو د کار یو مهمه برخه سیاسي بحثونه جوړوي. ازادي رسنۍ له دې لارې هڅه کوي چې موضوعات چې تحلیل او روښانتیا ته اړتیا لري خلکو ته څرګند کړي. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه سیاسي بحثونه هڅوي او فکر کوي چې لدی لاري لوی خو خپل تیربتونو ته متوجي کیږي او لبلې خو د خلکو له اسهانو او غشتنو ځان خبروي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د دې خلاف هلته چې خصوصا حکومتونه دیکتاتور وي د بیان ازادي نه ورکوي، هغوی بیا اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې داسې بحثونه وشي چې خصوصا چې د دوی په تبه برابر نه وي. په ځینو هیوادونو خصوصا هغو هیوادونو کې چې هلته دیکتاتوري وي، نه یوازې د سیاسي بحثونو اجازه نشته، د سیاسي فعالیتونو اجازه هم نشته. په دې خبرونه کې خپلو درنو مېلمنو سره د سیاسي بحثونو پر اهمیت او ګټو او یا احتمالا زیانونو خبرې کو. زموږ د خبرونه مېلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی سید بلال فاطمی، او همدارس د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقی. ټولو درانو مېلمنو ته هرکلی وایم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکړي، نظر څرګند کړي او یا هم زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی ښاغلی فاطمی، ستاسو په نظر سیاسي بحثونه ګټور دي که مضر؟
فاطمی صاحب، درمندو مېلمنو، عزت الله پیژان صاحب ته، آصف صدیقی ته، او دا سو استاسو لیدونکو او ریدونکو ته، دا موضوع تاسو انتخاب کړی دا ډیره خپل موضوع ده، ډیره اساسه موضوع ده. او زه په خپل د دغه موضوع په اړه ولمل تیرو کلونو رئیس په د میډیا سره، د میډیا چلوونکو سره، حتی ژورنالیستان سره په جره مباحثه کیم چې د دغه موضوعاتو په ارزښت دوی نه پیږي، په وز ده چې د خپل وطن ته د دین مثبته ګټه وخلی، منفی ګټه لګیا ده تینه دا کی، یعنی ضرر رسیږي. په نړۍ کې سیاسي بحثونه ګردی میزونه لپاره د اصلاح د ټولنې دی، لپاره د اصلاح د نظام د سیاست لپاره دی. هغه کړنې چې دغه په حساب ضرر رسیږي، نواقص لري، یا هغه کړنې چې فایده رسیږي، د دغه بحثونو له ترس نه د حکومتونو ته ورکول کیږي. او که تاسو وګورئ اکثرا دا بحثونه مسلکي شکل کې صورت نیسي، او د تینګ ټانک مراکزو د خوانه دا مخکې وړل کیږي. یعنی دوی که د نړۍ سره موږ تاسو خپل د افغانستان مقایسه وکړو چې غربي نړۍ په سطح، یعنی په دې کې تاسو وګورئ دغه بحثونه یو خدا د اوله کې د ټولنه مهم مسلکي خلک راضي بحث کوي، غیر مسلکي خلک نه راضي. مسلکي خلک خپل په مسلک کې راضي، خپل په موضوع کې.
فاطمی صاحب، که خوشحالی اول صرف پدی خبری و کچه تاسو ویل چه سیاسی بحثونه گته وردی، ولی گته وردی، گته ایت سده؟ بیا با دی تراشو چه چوک باید بحثونو که شرکتو که رسانه، چوک دعوت که کم، چا تا تحلیلگر ویلشو، چا تا شنون که ویلشو؟ میره بانی
د ګټې خو بالکل د کې شک نشته چې دا کاملا ګټې لري، ځکه د کې تاسو خپل آینده نسل ته د تاریخ متعلق باندې معلومات ورکوي، د فرهنګ په متعلق معلومات ورکوي، خپل د ټولنې متعلق معلومات ورکوي. تاریخ کې څه تیر شوی دی، کوم ظلم شوی، کوم شی نه دی شوی، کوم شی درست شوی، کوم شی غلط شوی دی. په روانو حالاتو کې حکومت یو پالیسي نیسي او متوجه نه یې، ته ورته هغه تشریح کوي من حیث یو مسلکي انسان راځي کې نه، په تحلیل کې موضوع مشخص یې، په هغه موضوع راځي، د زراعت سړی راځي په زراعت کې، د طب راځي په طب کې، قاضي راځي په قضا کې، عالم راځي په علوم دینی کې، او همدارنګه یو سیاستمدار راځي په سیاست کې بحث کوي. په نړۍ کې تاسو معلومه ده چې نظامونه په خوا په درې سنو باندې به ولاړو، اجرائیه، مقننه او قضایه باندې. اما نن سبا هغه پلرونه اوس تغییر کړی دی. هغه وخت استخبارات وجود نه درلوده، په هغه وخت کې میډیا وجود نه درلودله. نن سبا په استخبارات په ټولو د دریو باندې حاوی دی، نظام کنټرول د استخباراتو په لاس کې دی، میډیا چې دا په دې ټولو حاوی ده، میډیا د چې د ټولنو اصول او قواعد تعینې او دغه لار باندې بس کې، او خلک د میډیا د یره نه ډیر خپل په کړنو کې احتیاط کوي. نو د دلته معلومیږي چې حتی د اجرائیه نه، د مقننینه او د قضایینه، نن سبا استخبارات او میډیا لګیا دي سره دي چې کله استخباراتو ته سلورم پلر ویل کیږي او کله میډیا ته سلورم پلر ویل کیږي. خو یو سلورم یو پنځم دی او که په حقیقت ته وګورئ دغه نن سبا د دنیا ټول نظامونه ډیپلوماسي سیاست دا استخباراتي کنټرولي او کله چې استخباراتي کنټرولي دا ښکاره کیږي.
کوروطن سلامت اوسې آصفي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ سیاسي بحثونه ګټور دي چې په رسنیو کې وي او که فکر کوي چې نه ګټور نه دي، اختلافات پاروي، په ټولنه کې مخالفتونه زیاتوي؟
د دولیو بخونکي د الله په نامه تاسو ته جناب فاطمي صاحب او استاذ ته او تخنیکي همکاران ته او اورېدونکو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته دلته کې چیرې واقعاً یو دیموکراتیک نظام موجود وي اوسي، نو په هغه صورت کې دیموکراتیک نظام همیشه کوشش کوي چې بحثونه باید موجود وي، د دې په څنګ کې باید خلک چې بحثونه کوي. یو خدا ده چې دغه دوه خبرې دي، یو هغه خبرې دي چې پرې بحثونو کې هغه دیموکراتیک نظامونه کې چیرې ښه کار کړی وي، ولس ورته متوجه کیږي چې دغه پر نظام کې دغسې کارونه شوی. او د دې په څنګ کې دوه موضوع دا ده کې چیرې انتقاد موجود وي هغه در لپاره کیږي چې اصلاحات رامنځته کیږي. یعنې دا په دې معنی نه ده چې دلته د جنګ موضوع تشویقول ده. پخوا به موضوع ډیر زیات جنګ ته خلک توجه کول، اوس په انتقاداتو، په مدني حرکتونو باندې، په سیاسي بحثونو باندې عام خلک د نظام کړنه هم ولس ته رسیږي، د ولس نه نظام نه، نظام نه ولس ته. او دا په خپله د مطبوعات لکه ارتباطي پول داسې ده، د ولس او د نظام منځ کې ده. ښه شی هم باید د ولس او نظام منځ کې باید انتقال سي، او که هغه انتقادات کې چیرې موجود دي د ولس لخوا هم باید اصلاحات رامنځته سي، نظامونه البته ځان متوجه کړي. او برعکس کې چیرې یو نیم مشکلات ولس ورته متوجه نه وسي، په هغه وخت کې په دواړو حالاتو کې نظامونه لپاره موثریت لري. دا چې یو نیم نظامونه لکه د افغانستان کې چې د حاکمه ډله دا تروریستی ډله دوی نه غواړي چې په حقیقت کې دغه سیاسي بحثونه لمانځه ولاړ شي، هغه در لپاره چې هغوی په خپله
وروسته به په دې خبرې کوو چې ولې هغوی نه غواړي، یا ځینې نور هیوادونه، البته نور هم شته چې د بیان ازادي مخالف دي او اجازه نه ورکوي. په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ښاغلی پیژان د پوهنتون استاد هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی د سیاسي بحثونو په رسنیو کې، خصوصا کومه پاملرنه ده، ګټوره او که مضره؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او د باس ګټوالو ته. زه فکر کوم چې د دغه ډول بحثونو دوام او شتون د رسنیو د لارې تر دې چې منفي اړخونه یې ډېر وي، مثبت اړخونه یې دونه ډېر دي چې هغه منفي اړخ یې سړی کولی شي نادیده ونیسي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته ولس ځان د حکومتونو او د حکومتونو او دولتونو د سیاستونو برخه ګڼي. نو په دغه سي یو ټولنه کې یوازنی لار چې هغوی د حکومتونو د کړنو، پروګرامونو او پلانونو څخه خبر شي همدغه سیاسي بحثونه دي، او دغه د رسنیو بستر دی چې دغه د لارې دی کولای شي.
اما د دې شینه فکر نه کوي چې دولتونه د خبرونو له لارې هم خبرې راشي؟
خبرونه ډیر مفصل نه وي، هغه معلومات اکثره وخت رسنۍ دومره وخت نه لري چې په تفصیل سره د سوال او جواب په توګه باندې مثلا د حکومت پر یو پلان باندې وژغی، هغه صرف د ټولو وګړو د ټولو قشرونو د خبرولو لپاره دی. دا ډول بحثونه تحلیل او تجزیه لري، او د تحلیل او تجزیه پر بنسټ باندې خلک د دولتونو د پلانونو او پروګرامونو عمق ته ورداخلیږي او دوی دا کولای شي چې هغه صورت کې دوی انتقاد ولري یا مثلا نه غواړي چې مثلا یو کړنه د دولت د پلان برخه شي، دغه پر مقابل کې د مدني فعالیتونو د لارې خپل ځخ پورته کړي. نو زه زما په نظر باندې دا بحثونه مهم دي او تر ټولو لومړی او تر ټولو هغه اولیه اثر یې پر ټولنه دا دی چې خلک بېله کوم توپیره د ژوند اړوند معلومات ته لاسرسی پیدا کوي، هغه معلومات چې هغه د دوی د یوې ټولنې پر ژوند باندې مستقیم اغیزه کوي. مثلا اقتصاد دی، تعلیم دی، او ترقی ده، مثلا د دولتونو پرمختګونه دي. نو دغه درې عنصره چې ما یادونه د مثال په توګه وکړه، دا موږ د دې څخه سترګې نه شو پټولای چې هغه دې داسې یو باسي چې هغه د خلکو پر ژوند باندې اثر ونه لري. دا اوس تاسو وګورئ که څوم په افغانستان کې د رسنیو ازادي بنده ده او رسنۍ بے طرف معلومات ته او حقیقي او اصلي معلومات ته د دولت یا د اړوند ادارې هغه څه لاسرسی نه لري چې هغه باید وي او خلک خبر کړي د دې لارې. اما د نورو پلاتفارمونو د لارې، د دغه راډیوګانو د لارې، د نورو لارو څخه هغه څه چې موجود دي خلک پر هغه باندې مستقیما کولای شي تبصره وکړي او انتقاد ورباندې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. فاطمی صاحب، سره لري چې هم تاسو هم ښاغلی صدیقی او پیژند موافق دي چې سیاسي بحثونه ګټه لري، لیکن ځینې وایي چې سیاسي بحثونه اختلافاتو ته په ټولنه کې لمن وهي او تر ګټې تاوان زیات دی. که څه هم تاسو وایئ چې ګټه یې ډېره ده، لیکن منفی اړخونه څومره تاسو موافق یاست په ټولنه کې اختلافاتو ته لمن وهي؟ دا برخه څومره د توجه وړ ده؟
زه د قدرمن استاد سره نهایتا هم نظر یم چې په مثبتو ټولنو کې منفي اثرات بالکل اته صفر ته دغه دي او مثبت ډیر زیات دي. په زمونږ غونډه ټولنو کې چې د تعلیمي لحاظ نه وروسته پاتې دي، د سیاسي لحاظ نه کړکیچونه کیستو، زمونږ افراد، زمونږ شخصیتونه چې راځي د اصلاح د ټولنې کم او مغرضانه تحلیل او بحث ډیر زیات کی چې دا په یوازې دي چې ټولنې ته ګټه ورسی منفي اثرات لري. یو د نقطونه چې زه ورته شدید متوجه یم او په دې باندې ما بارها د رسنیو د لارې په دې جاره بحث کړی دی، هغه دا دی چې نه تنها یوازې دا چې باید بحثونه مسلکي وسی، حتی دا ډېر مهم دی چې دواړه طرفه باید مسلکي وسی. ژورنالیست هم باید ژورنالیست وسی، نه چې داسې یو کسی چې د واسطې په ذریعه راغلی تلویزیون تریبیون ته یا پلار یې تلویزیون په بیه اخیستی یا تلویزیون یې خپلی. افغانستان کې اویا اتیا تلویزیونونه ټول کورنۍ والا و، تاسو ته معلوم و شخصي و، د افرادو د غید کورنۍ او اشخاصو دا براتله ډایرکټرانو مسولینه بو. نو هغه پروفیشنل کار نشي کولای، مسلکی کار نشي کولای. ژورنالیست چې څوک کینی هغه باید په موضوع کې مسلکی وسی، او مقابل کې چې کس کینی باید مسلکی وسی. په افغانستان کې ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د جنگ متهمین او متخلفین راولو کې نه وو، هغه څه کې هغه ستا تاریخ مسخکی، هغه ملت ته حقایق نه وي. ځوان نسل چې د تاریخ نه خبر نه لري، هغه د دغه افرادو د خبرو اورېدلو پسې هغه پسې حرکت کوي، وایي د دا حقیقت ویلې، درحال چې هغه به حقیقت نه، هغه به یو هغه زهري چې د به ټولنې ته د دغې میډیا د لارې نه ټیټ کړي. نو دی منفي اثرات دي. نن ورځ د افغانستان ټولنه کې چې ځوانان د ګمراهۍ خواته دغه دي، د خپل قهرمان غیر د قهرمان، خپل مجاهد ورور د غیر مجاهد نه، خپل وطن پرست خپلواک د غیر د خپلواک نه پیژني. علت څه دی؟ زهراګین تبلیغات دي چې د غربي ټولنې د اسلام په مقابل کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې دوی شروع کړي دي، هغه زهراګین د زهر د دغه میډیا د لارې د دغه افرادو په واسطه باندې هلته نشر کیږي، او دا په ځوانانو باندې چون مطالعه نه لري منفي اثر غورځي. یو په غربي نړۍ کې تاسو ګورئ کې یو چا جرم کړی.
فاطمی صاحب، تاسو کله چې خبري کوئ چې زهراګین تبلیغات یا دا ډول خبرې چې کوئ، دا خو تر هغو پورې مخې نه نیول کېږي تر څو ته یو موضوع ته تحلیل نه کړي. مثلا زه یو خبر خپرومه که دا تحریف شوی خبر وي او تاسو تحلیل نه کوي په خپل وطن کې، نو هغه خبر خو به خپل منفي تاثیر تبن چشیندي. خو که ته مخه نیسې د خپل تحلیلګر د خپل شنون کې، نو خود به د منفي تبلیغات تاثیر کوي.
ګورئ، ستاسو د پوښتنې مخکې زه همدغې ټکي ته راتلم. مثال مې د غربي ټولنې تاسو درکړو. په غربي ټولنه کې په ناول نړیوال جنگ، دویم نړیوال جنگ، یا فرضاً د دې په نورو جنگونو کې چې کوم افراد هلته د داخلي او دې ته په هغه جنگ کې په دې ته معلوم دی چې د سړي منفي لوب، هغه ته میډیا کې اصلا ځای نه ورکوي. په وجود د دومره ازادي چې غربي نړۍ کې ده، دوی داسې افرادو ته ځای نه ورکوي. لپاره
همدا راډیو هم په یو شکل غربي راډیو ده. دا تاسو څه خبرې کوئ؟ تاسو د خبرو مخه چا نیولې ده؟
ګوره، زه خو کوم جنگي غړی نه یم چې زه کوم خبرې کوم. نو تاسو
وایئ چې څوک د دوی خلاف خبرې کوي، تاسو دا خبره کوله؟
د دوی خلاف ما نه دی ویلي، ما ویلي د ټولنې خلاف چې خبرې کوي، خپل غربي ټولنې په خلاف. که فرزند یو مسله زی چې دی او تاسو که فرزند د خلیج په مسایلو کې تاسو زی د هغه اساس ټکو ته دغه کېږي چې هغه د دې مشرانو ده که هغه د دې استخبارات اسکله په میډیا ته اجازه نه ورکوي د څه کس تراولي دې ستې هغه نفرم دغه کېږي او میډیا ته مختار ورکول کېږي چې وروره دلته تا خطا وکړه. میډیا ازادۍ د میډیا د ازادۍ معنا دا نه ده چې خودسری اوسي. هر څه یو لیمټ لري. کوم شی چې ستا تاریخ ته، ستا فرهنګ ته، ستا خاورې ته ضرر رسي، د هغې اجازه هیڅوک نه ورکوي.
خدا دغه لیمټ یا دغه حدود باید څوک تعین کړي څومره دي؟ په دې به هم خبرې وکړو. ډېره مننه فاطمی صاحب چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه.
قوانینو په ذریعه باندې حدود تعین دي په نړۍ کې. د دغه لپاره په غربي نړۍ کې د دې لپاره قوانین جوړ شوي دي. هغه قوانینو په اساس باندې د کسان چې دي، ګوره زه په یو ټکي ډېر ټینګار کوم، مسلکي بودن. منګه تاسو په اکثرا په برنامو کې موضوعي دي نړیوالو ستراتیژیکو مسله راتراولي دي. ادبیات تاریخ او صدر راتراولي کې نیو ستراتیژي په باندې تشریح کوي. نو دا خو ظلم دی چې تاسو یې کوي کنه. او دا ظلم زمونږ هم دغه میډیا والای کوي، خپل کوي. نفر ته نه پیدا کیږي، هر کوټک راتراولي دلته کې نه. هغه 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 چې موضوعي ابله ورځم یو بحث درلوده په فلسطین او په غزه باندې، نفر را ته لګیا دی د قندار قصې را ته کوي. نو تر په خدای په باغ سي انسان سره ته څنګه بحث کولای شي؟
ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت
اوسئ. فلسطین تر ازي په قندهار باندې
صحیح. ډیره مننه فاطمی صاحب، کله لنډ خبري وکړو چې ټوله تم نوبت ورسیږي او ډیرو سوالونو ته ځواب وویل شي، نو ډیر به خوي. ور به شو شاغلی آصفی ته. آصفی صاحب، تاسو لدی ار سره څومره موافق یاست چې ځینوی سیاسي بحثونو کې د ګټې په ځای تاوان ډیر دی او دوی وایي چې اختلافات تلمن وحل کیږي، لکه مخکې چې ځینو ټکو ته شاغلی فاطمی اشاره وکړه؟
زه د ټولو دوستانو نظر ته احترام لرم، البته د هر چا شخصي نظر ده. خو زه د څه وایم، کله چې نظامونه د سیاسي بحثونو حوصله ونه ولري او توان ونه لري او ډېری خبرې دي چې د ټوپک په ځای باندې په خبرو باندې باید حل سي، هغه په هغه نظامونو باندې چې همیشه دیموکراتیک نظام د ولس په رایه راغلی وي او په هغه صورت کې انتقادونه کې چیرې راسي، په خپل هغه نظام کوشش کوي چې اصلاحات رامنځته سي. او هغه نظامونه چې د ټوپک په ځای راغلی وي، د ټوپک په زور راغلی وي، بیا ګول لپاره ډېر مشکل ده چې هغوی در لپاره جوغوي نه تعلیم لري نه تحصیل لري، او دغه خبرې مغول لپاره ډېر قیمت تمامېږي او عادته د اورېدو توان نه لري. نو بینان هغه ملکونو هغه نظامونو لپاره سخت تمامېږي. تاسو اوس وګورئ د امریکې په نظام کې، اوس وګورئ چې څومره زیات په میډیا کې سیاسي بحثونه څومره ژور اختلافات لري، مګر یوازې دوی نوکه لري. هندوستان چې ګورئ ډیموکراتیک نظام ده، اوس وګورئ چې څومره ژور اختلافات البته په میډیا کې لري، مګر دوی هیڅ کله نه غواړي چې دغه د هغه کومې غواړي چې خپل خبرې وکړي، په هغه د خبرو په اساس باندې خپل غږ انتقالي او بل اخره نظام متوجه کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي. دا سیاسی بحثونه په حقیقت کې د جنگ مخنیوي کوي. اوس وګوره په افغانستان کې کله چې په افغانستان کې دیش کاله 50 کاله جنگ وو، د جنگ نه وروسته کله چې د کریسم نظام راغی، هغه هم مجاهدین هم د هغه عددي په څنګ کې چې دوی په حساب ورته پخوانی نظام ورته ویل، ټول د پارلمان یو چوکۍ کې سره ناست وو. یعنی خپل مشکل به د خبرو له لارې حلوله. یعنی زه فکر کوم که تاسو اوس وګورئ حضرت عمر فاروق کله چې دغه په وخت کې چې ممبر باندې ناست دی، هغه د یو ښځه ورباندې انتقاد کوي او په خپل عمر فاروق وایي چې زه په اشتباه وم، هغه ښځه چې ده په حق ده. او د دې په څنګ کې تاسو اوس وګورئ د خپل اسلام یو ډیموکراتیک نظام ده، دلته هیڅکله نه داسې نه ده ویل شوی چې تاسو باید د خلکو د هغه کوم په دې معنی چې اعتراض یا په دې معنی چې تاسو ته متوجه کړي هغه باید د خلکو مخنیوی وسی. نو زه فکر کوم چې دا قطعا د زه دې سره بیخي موافق نه یم. دا په دې معنی ده لکه چې کوریا شمالي،
لیکن فکر نه کوئ چې حدود او قوانین ورته پکار دي یو حد وي په ځینو برخو کې؟
حدود قوانین خو طبعا جناب سروان صاحب، حدود قوانین خو ټولو ته معلوم ده چې یوازې هغه خلک چې د یو ملک ملي د مساجد ملي منافع په ضرر باندې خبرې وکړي، یعنی هغه موضوع ده چې په هغه صورت کې د قبول وړ نه ده، هغه ټکي ته باید متوجه اوسو. یعنی ملي منافع په خطر کې نه سي. دا په معنی چې په د میډیا لارې نه خلک جنگ ته تشویقول، یا د دې په څنګ کې یعنی داسې افراطي خبرې اوسي چې د قومونو منځ کې لریوالی راوستل، د مذهبونو په منځ کې لریوالی راوستل، هغه مسایل چې د خلکو حریم ته د مکیدل، او د دې په څنګ کې ملي منافع او د نظام ملي منافع دغه شان ته باید حدود ته باید متوجه اوسي. او د دې په څنګ کې په نظام باندې کې چیرې یو نیم انتقادونه کیږي، بحثونه کیږي، زه فکر کوم چې دا د نظامونو د اصلاح لپاره وي. او د دې په څنګ کې موږ په حقیقت کې د جنگ مخنیوي کوو، لکه څنګه چې تاسو ما مخکې تاسو اشاره درلود. همدا اوس تاسو وګورئ پاکستان کې اوس وګورئ چې څومره موږ هم سایه ملکونو ته تاسو وګورئ، او د دې په څنګ کې تاسو اروپایي هیوادو ته وګورئ چې څومره دغه سیاسون یو بند باندې مشهورونه وکړه لري. او د دې لپاره مشخص موضوع ده چې د مذهب موضوع باندې او د قومونو موضوع هغه مسایل ده چې اجازه ورته باید ور نه کړل شي. مګر متاسفانه چې ما تاسو نظام د سي اوسنۍ مو نظام سره نه لرو، دا په خپل د ټوپک په زور اغله یو دوی قدم د توانایي نه لري. که چیرې دغه سي توانایي موجود وای، نو یو دوی
علمیت
او ظرفیت نه لري، توانایي نه لري چې کاش دوی علمیت او ظرفیت درلودای چې د تحمل درلودای، توانایي درلود چې د خلکو خبرې ته غوږ ونیسي، هغه خلک چې راهنمایي دوی ته کوي، هغه ډېره مهمه خبره ده.
سلامت اوسه سیفی صاحب کور ودان پیشان صاحب، په دې خبرې وشوي چې دا ډول بحثونه حکومتونه خپلو تیروتنو ته متوجه کوي، ورسره مرسته کوي چې په کومه برخه کې تیروتنه کړي، خطا یې کړي، دا غي اصلاح کړي. د خلکو لپاره تاثیر څومره دی؟ ځینې وایي چې دا ډول بحثونه د خلکو سیاسي شعور زیاتوي او ممکن لختل وطن سره مینه زیاته کړي. یعنی کله چې یو موضوع ورته مهمه شي او دای دا حق ولري چې په غوږ کې خبري وکړي، د خپل غنی بیا مثلا ک یو بند جوړی شي او خلک پکې د رائے حق ولري چې اډی خپل د رسنوي لارې کې خبري وکړي، نو دای دا شي احساس کوي چې دا بند زما دی، دا وطن زما دی، دا هر څه چې دی دا زما دی. په دې اړه ک تفسیر وکړي. مننه.
ته ټول نمبر یې ذکر کوم چې باید د هېر نو کو چې د دغه ډول باسونو او په ټول کې د رسنیو د لارې د خلکو غوښتنو ته انعکاس چې دغه باسونه یو برخه ده، دا د خلکو د ټولنې د وګړو هغه بنسټیز حق دی. دا هیڅ څوک او هیڅ اداره او هیڅ حکومت دې څخه اخیستلی نه شي، او دا که څوک محدودیي او یا ورڅخه اخلي، فکر کوم دا دې خپل ځان ته ضرر رسوي او خپل د حکومت وخت را لنډوي. په اوسنۍ نړۍ کې که دا ډول باسو ته مثلا په افغانستان کې ځای نه وي چې هلته آزاد باسونه وسه او خلک ملی او حیاتی موضوعات راوس پری او پراغو باندې انتقاد وکي، اما نور چلونه نشته چې خلک خبر شي. په دا معنا ده چې د حکومتونو دغه هڅه چې هغوی ناخبره وساتي او هغه څه چې دوی وایي هغه ورباندې دکتي کي، په دې کې خصوصا په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو دا ناممکن کار دی. خلک که نن دی سبا که سبانې بل سبا د یوې لارې نه د بلې لارې هغه اصلي معلومات لاسرسی پیدا کوي او بالاخره تصمیم نیسي چې موږ د حکومت په وړاندې باندې باید څه وکړو. نو دا تر ټولو مهم موضوع ده، دا هیڅوک د حق اخیستلی نیسي. اما دې ته هم باید متوجه شو چې دا حق د نورو حقونو په شان د نورو بنسټیزو حقونو په شان د خلکو هغوی محدودیتونه لري. دا او هغه خلک چې غواړي چې ځاک پورته کړي یا مثلا د دولتونو باندې انتقاد وکړي هغوی په عین وخت کې یو ډول مسؤلیتونه هم لري چې هغه ته باید پام وشي چې ځینې د باسکټ نوال یا د ونه وکړه چې ملي منافع دي او مثلا د پروپاګندې څخه یا د شخصیت وژنې د پروګرامونو څخه باید ډډه وشي. البته دا موضوع هم تر ډېره پورې په ټولنه کې چې دغه ډول بحثونو ته بستر شته او زمینه مساعده ده، دا هر څه په قانون کې راغلي دي او خلک د دې تر څنګ چې پیر چې پر دولت باندې یا پر حاکم اداره باندې نیوکه کولای شي په دې هم پیر چې دا نیوکه باید په کم شکل وشي او کم حدود چې باید دغه څخه په شاو نه لري. یعنی دا موضوع اصلا حل ده او دا په قوانینو کې په مدني قوانینو کې د ټول ملتونو چې هغه په دیموکراسي او د خلکو پر حقونو باندې باور لري حل ده. د دې تر څنګ موږ کولای شو چې کله چې دا حق ومنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دا د خلکو حق دی څوک یې نه شي اخیستلی ګټې بیانولی شو. یوه یادونه یې تاسو وکړله چې هغه د مالکیت احساس دی. زه د دې سره بالکل موافق یم. کله چې خلک په یو بهیر کې ځان دخیل ونګري هغه بهیر هیڅکله چې څوم دولتونه په وار وار ورته ووایي چې دا تاسو اداره ده، دا تاسو حکومت دی او یا دا تاسو پروژه ده یا دا تاسو وطن دی یا دا تاسو خاوره ده، خو دوی په هغه کې د نظر ورکولو حق ونه لري او پر هغه باندې د انتقاد حق ونه لري او په هغه باندې د سالمې لارې د سمونې حق ونه لري. زه فکر کوم دغه د مالکیت احساس ورو ورو مکېږي او خلک د دولتونو څخه فاصله اخلي. د دې تر څنګ ځوانان خصوصا ځوانان ته ډېره مهمه ده چې دا ډول بحثونه تعقیب کړي او دی یو ځوان یو د ټولنې وګړي د یو غیر فعال شخص څخه په فعال شخص باندې بدلوي. فعال شخص دا معنی چې کله چې دی په باس کې دا موږ تاسو په باس کې مثلا په یو موضوع باندې دی یو څه اوري او دی یو اړخ ورته ګونګ پاتې کېږي او غواړي چې هغه کې باید دی نور پوه شي، دی مطالعه کوي او ځان د موضوع عمق ته رسېږي. معنا دا چې دی یوازې غوږ نیونکی نه دی بلکې یو فعال شخص دی او د دغه څېړنې او د دغو بحثونو یو غیر مستقیم برخه ده. اګهانه تصمیمونه دي چې مثلا هغه ډېر مهم دي چې کله چې په ټولنې کې دا ډول بحثونو ته بستر وي خلک تصمیم د معلوماتو او د واقعیتونو پر بنسټ باندې نیسي، نه دا چې هغه د دې په هغو کې د دې احساسات او شخصي ګټې او شخصي.
ډېره مننه فاطمی صاحب. ځینې وایي چې په سیاسي بحثونه د دې سبب کېږي چې چارواکي چیلنج شي، محاسبه ته حاضر شي. که چېرته سیاسي بحثونه وي نو یو چارواکی که ناسم کار کوي، فساد کې اخته وي، له خلکو سره زیاتی کوي، نو هغه بیا ځان مسؤل احساسوي، په اسانه دا ډول کارونه نشي کولی. دا خبره څومره ستاسو په نظر واقعا هم داسې ده؟
بلکل کاملا سلو په سلو کې زه د دې خبر سره هم نظر یم چې دغه میډیا په حساب دا ګردي میزونه، بحثونه او انتقادات په نظام باندې دا نظام اصلاح خواته راولي، متوجه کوي. یعنی زه خپله د تیرو څلور کلونو تجربه مې دا ده چې ما خبرې کړې دي، د هغې عکسالعمل د نظام نه راغلی دی، ماته ویل شوي دي دا خبره استاوه، موږ نوټ کړل او په دغه باندې موږ عمل وکړ. ډېرې خبرې داسې دي چې ما د میډیا د لارې نه کړي دي او هلته عملي شوي دي په افغانستان کې، او بېرته ما زه باعث د خوشحالۍ زما ګرځېدلی. ما یو خبره وکړله او هلته واورېدل شل، او زما د وطن په خیر وه، زما د خلکو په خیر وه، د ملت په خیر باندې وه. نو دا خو ښکاره خبر ده چې تاسو دلته خبره کوي هغه اثر لري، اغیزه لري، تاسو هغه متوجه کوي. لکه موږ تاسو چې بار بار لګیاستو چې د ښځو حقوق ورکوي، قانوني اساسي ورکوي، نظام جوړ کوي، ملت ته رجوع کوي، لویر جرګه راغواړي، دا چیرې ده؟ یو اصلاح ده، فشار.
لیکن خیر دی که نتیجه هم نه یې ورکړي.
ګورې نتیجه خو دا لازمه نه ده چې ته خبرو کې هغه به دفتا نتیجه ورکوي. نتیجه به آخر کې ضرور په ده ورکوي چې بیداری راځي خلکو کې، او خلک هغه اوري او هماغې په طابق خپل هغه عکسالعمل ښکاره کوي. همدا زموږ د خبرو تاثیرات دننه نظام کې دا دي چې ډېرو ته یې دغه جرات ورکړ چې هغوی راغلل زموږ خبرې بېرته تکرار کړلې. مخکې د هغې نه دوی دا جرات نه شو کولی. دا ډېر مشکله وه چې دوی دا جرات وکړي. دا تاسو هستئ چې اول جرات به کوئ، هغه خبره به کوئ، نه به یېرېږئ. راځم دې ته چې مخکې وویل شو چې پاکستان مثال ورکړ شو د غربي، دغه پاکستان کې 15 کاله په افغانستان کې دوی مداخله کړې. تاسو په پاکستان کې یو داسې برنامه راته ونښئ، یو تحلیلګر به سئ چې هغې دا ویلي چې افغانستان کې پاکستان لاسوهنه کوي او دا کوي. هیڅکله دا اجازه دوی ته نه وه په دې موضوع بحث وکړي، هیڅکله. په دې زه پاکستان کې وړوکی لوی شوی یم، تعلیم مې هلته کړی، او یو د څارونکی یم د پاکستان د خارجه پالیسۍ. یعنی زه د اکثرا پاکستاني سیاست پوهان په سیاست په پاکستان سیاست کې چیلنج کوم. الحمدلله دومره په لاسرسی لرم. زه تاسو ماته دا نشي ثابتولی چې هغې همه زموږ تاسو بدبختي څه ده. دغه چې موږ وایو چې دغه طالبان ازادي د بیان نه لري، دغه طالبانو په نظام کې، د طالبانو په تلویزیون کې، زه به د میلمنو نوم نه اخلم. مګم هغه میلمانه راغلي، زه خپله په برنامه کې شریک وم، په غزنی کې بمبارد کړی و پاکستان. نو دی ورته وایي چې دا بمبارد ښه کړی دی لپاره دی چې دلته ترهګري وه. تاسو کله د پاکستان نه اورېدلي چې خپل خلک ویلي چې پاکستان په افغانستان کې ترهګري کوي؟ اما زمونږ خلک راځي د بیان د ازادۍ نه غلط استفاده کوي، خپل د خاورې په خلاف وایي چې غزنی کې کامرې پاکستان بمبارد کړی دی، ښه کار وکړ، دلته د ترهګري اډه وه. نو دا کومه ازادي د بیان ده چې ته د خپل د خاورې په ضد راځي ودرېږي، هغه په ترهګرۍ باندې تهمت کوي؟ که دغه غرب کې چې موږ وایو چې ازادي ده، په دغه غرب کې ته تللی شي تلویزیون کې د اسامه بن لادن صفت کولی شي، ته د البغدادي صفت کولی شي، په هماغه دقه کې نه تنها چې آفیر کوي دی، ځای په ځای دی د انسایټمنټ په قانون لاندې ګرفتارۍ بندي کوي دی، د انسایټمنټ کې راځي، دا په حساب د خلکو مشایل کول دي او د هغې نه غلطه استفاده کول دي. دغه نړۍ غربي نړۍ هم دي چې حدودات لري، نه شي کولی. زمونږ وایي چې اسلامي امارت کې د بیان ازادي نشته دی، در حالی چې د سویډن نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د ماسکو نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د لندن نه ټول کمونستان چې دلته انبار ناست دي دا ټوله ورځ را اخلي. لګیا یې همدغه په افغانستان کې تمام ورځ بحث کوي، ولاکه هغه ورته هیڅ هم وایي. دغه زه تاسو زما په نظر تاسو زما په څه فکر وایي؟ زه کوم ترهګر یم که زه کوم تروریست یم؟ د 2001 نه بعد همدغه د کرزي نظام زه بان کړلم د افغانستان په میډیا باندې. تر 2001 پورې زما اجازه نه وه په بین المللي. زه په میډیا کې د 1990 دهینه زه په میډیا کې یم. په هغې وخت کې تلویزیونونه نه و، وایس آف امریکا وه، بی بی سي وه، او راډیو ازادي وه، او دغه درې واړو سره ما همکاري کوله. درې واړو باندې بند کړلی شولم. دا کومه ازادي وه؟ ما کوم جرم کړی و؟ زما کوم دغه و چې د نړیواله سطح دوی ښودلی وایي چې فاطمي دغه جنایت کړی یا دا ترهګري کړی؟ صرف حق خبره مې کوله.
ډېره مننه فاطمي صاحب.
باید ملت ودرېږي. د دغې لپاره دوی زما د خبرو زور نه درلوده. دا کومه ازادي وه؟ ډیموکراسي وه په افغانستان کې؟ دا د غرب کومه ازادي وه چې زما نه د ازادۍ د بیان حق اخیستی و؟ ولې اخیستی و؟ زه ستاسو مخکې ناسم. یو خو خبري چې فرزن طالب داسې کار کوي بندولي کړي دی کړي دي، مګر یو خو زه تاسو دغه دموکراتیک نظامونه دا کار کړی دی. دغه زمانه زیات شدید الله نه انتقاد په طالبان نه بل هیڅوک نه کوي نور خو ښکته ښکته دانی غورځي زه د هغې په مشرانو انتقاد کوم په ملایبت الله یې کوم د هغې په هغه کې وزیرانو نومونه اخلم او سیده وایم چې دغه د داعش ایجنټان دي دغه ایجنټان دي دا باید مونږ تاسو د منځه ویسو دا باید لرې کړو اما بیا هم هغه د اوري دغه اواز هم اوري نه کوي چې بندې کړي دغه د مخالفینو نه چې مخکې مې تاسو ویلي نومونه یې نه اخلم ما سره په خپل د ټلو تلویزیون په د محور کې په محراق کې په د دغه کې د بل برنامه کې را سره یو ځای شوی دی راغلی دی مستقیما په نظام باندې ګواخ کړی دی مګر ما خپل افیر شوی نه دی خبره دا ده چې لیمټ شته دی لیمټ په ټول نظامونو کې شته دی دغه هندستان کې هم لیمټ شته دی
ډیره مننه او په دې موضوع خبرې وکړې کور ودان د لیمټ یا د حدودو خبره تاسو مخکې وکړه سلامت اوسئ وربشو آصفي صاحب ته ستاسو نظر په دې اړه څه دی فاطمی صاحب وایي چې دوی انتقادونه کړي دي په طالبانو په دې اوسني حکومت هم اما دوی ورته څه نه دي ویلي لیکن اوس موږ اورو چې رسنیو ته ویل شوي دي چې اصلا سیاسي بحث مه خپروي
جناب سروان صاحب زه مخکې ما ته اشاره درلود دلته مونږ د ټولو دوستانو عزیزانو ته خپل نظریات احترام لرو دا د هر چا شخصي نظر ده دا موضوع پرېږدو چې ولس قضاوت وکړي زه دا وایم په سیاسي بحثونو کې که چیرې مونږ سیاسي بحثونه ولرو مثلا یو چیرته یو موضوع یو پیښه کیږي هغه خلک چیرې مظاهره کوي یا سیاسي بحثونه نیوکه کوي هغه درد لا کمیږي او که چیرې دغه سیاسي بحثونه دروازې وتړل سي هغه درد هغه چیرته انتقال کوي درد بالاخره په وجود بدن لپاره زور کوي لکه چې څنګه چې د روسانو په وخت کې چې په افغانستان باندې حمله وکړي همدغه و چې خلک زوران ټوپک واخیست غرونو ته وخوته بالاخره د نظام په مقابل کې ودرېده زه داسې وایم چې راځئ چې د دې خلکو خولې بند نه کړو البته چوکاټ ستا چې ما مخکې اشاره ورته درلود په دغه اساس باندې باید چې دغه هرین ته باید سړی متوجه
شي کوم موارد چې ښاغلی فاطمی یادونه وکړه نو هغه فکر کوي چې باید په صحیح حدود کې کنه دي صحیح حدود یعنی دوی وایي چې دا ډول خبرې چې دوی د غزنی مثال ورکو وایي بمباری شوی و او تحلیلګر په تلویزیون کې ناست و او ویل چې ښه کار شوی دی دا ډول مسائل ته فکر کوي چې باید اجازه وي
یعنی ما مخکې زه داسې وایم چې مجموع کې مونږ باید په میډیا کې هغه خپل شخصي غوډه باید بیان نه کړو باید مونږ دید باید ملي واوسي هغه کوم کس چې دغسې خبرې کړی زه هغه خبره بیخي کاملا ردوم او په دې داسې موضوع باندې زه موافق نه یم خو یو شی ته باید متوجه واوسو چې دغه طالب په افغانستان کې چا راوستی دا په افغانستان کې چې بدبختي په 50 کال کې خو چا هغه مجاهدونو چې روغ نظام باندې د داوود خان په نظام باندې لاړه پاکستان ته لاړه پناه یې وړه بلاخره د افغانستان بدبختی لپاره بړې و بده د مجاهدینو په نوم باندې وطن در په دار کړی کنه د افغانستان چې د کورنۍ جګړې چې وسو ولې دغه څوک د ممدغه مجاهدینو چې بلاخره بل منظور هم د افغانستان کې جوړ کړي هم بهر کې جوړ کړي او د دې په څنګ کې دغه طالب چې وسستا د دې دغه د خو د چا زمند یو هغه د پاکستان روزل سوی خلک دي چې هغه خوانه کورنۍ عملته او جایدادونه هر څه عملته او بلاخره په افغانستان کې انفجار انتحار کوله یعنی زه په خپل جناب سروان صاحب شاهد پاتې هم چې په صلح او انفجار زه خپل ډاکټر ما په شفخانه کې ما داسې پیخي لیدلې حتی د کور نه وتلې مې چې انفجار انتحار سوی دی چې وړل د یو کور نه وکاس ټول لاس ور کړی وو سلور ما شومان یو ځای مکتب ته لاس نه دا ټول ژوند لاس ور کړی هم دغه طالبان دندا قانیدا د ټول به اعتراف کوي چې پیخه دا انفجار مونږ وکړه زه داسې وایم چې راځئ چې مونږ ملي دریځ ولرو د خلکو لپاره باس ولرو دا په دې معنی ونه لرو چې مثلا زه باید چې طالب معنی خوشحال سي احمد محمود دا وځه په خارج کې اوسه کې ما یو ورځ تحمل نه لرم چې ایما لور د مکتب نه پاتې سي خو په افغانستان کې بیا طالب تازه برات ورکم چې طالب ته حق کار کوي خو کوم را واکن چې دغه څه خوراده د خپل لور د افغانستان ته ویسه چې مکتب ته لاړ نشي واجبې ته لاړ نشي یا هغه خلک چې د لوګو نمبر کیږي یما خوایند چې په سړک په سړکونی کې پراته دي د جمعې په شپه چې په سړک خوایند په قطار ولار ده او نن باندې بس یو ډوړې پسې بے عزت کیږي د مولوی حیبت الله کورنۍ فامیل دغه سي چلچي کوي ولی موږ په دې باندې بحث نه لرو د طالب ټول کورنۍ فامیل بهترین عيش او عشرت کوي په خارج کې په دوه کې چې تعلیم او درس وایي او یما خويندې ما افغان خويندې په بدتري شرایط کې نه راوځ قرار لري ولې په خپل نه کېږي راځي یوازې موږ دا ونه ګورو چې طالب نامني نامي په افغانستان کې دا طالب جوړ کړی وو دا باید ومنل طالب ګور قطع او طریق طالب کوله مواد مخدر طالب کې طالب کې لاس درلود انفجار انتحار به طالب کوله اختطاف به طالب کوله په افغانستان کې په معدن باندې جوړ طالب اچولې وو قاچاق هر څه طالب اچولې وو
درست
افغانستان کے پنجوس کال کے ہر ہاگا سوک چھ زل میں کھڑے بائے چمنگ ظالم تا ظالم ہوئی
لنڈی لنڈی خبریں مساوی وقت
یعنی کچھ ماں پہ موقف کے لس کرے افغانستان پر سیاست کے زوم او ډیر وخت سره معاون وم کی چیرې ما لس یو لس تر غصب میکړي ظلم میکړي په افغانستان کې هر چیرته ما د چاړې باندې او ځوړان کې
اوس دا
خو تمره باج وته هم نه ظلم کړی
نه خبر
او ظالم ته باید ظالم وایو
د ځان په اړه باید خبري ونه کو د عمومي باسته ور بشو پیژان صاحب ته پیژان صاحب ځینی وای چې دا ډول باسونه د دې باس په شمول وای کومکې له خلکو سره چې په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي دا ورته ولاره ده مثلا دا درې اوریدونکو ټلیفون وکړو دوی به حتما فکر کړی مخکې تر دې چې ټلیفون وکړي په یو موضوع باندې فکر کول په خپل د خلکو د عمومي معلوماتو د سوي ل وړولو سره مرسته کوي په دې اړخ هم خبري وکړي مننه
مننه زه د ورو اوریدونکو ته د دې جرأت له امله مبارکي وایم چې دوی په دغه مختلف حالت کې چې هلته د ساک شلو امکانات هم ډېر سخت دي عام خلکو ته دې راځي خپل نظر شریکوي خصوصا هغه اول اوریدونکو چې پر ما انتخاب وکړي زه د نظر د ازادي په چوکات کې د هغه نظر ته درناوی لرم اما په عین وخت کې زه خپل ځان ته دا هم حق ورکوم په دې چوکات کې چې د بل نظر رد کړم او ورسره موافق نه یم د تبریا غواړم ولوم چې حقایق ته ځان ورسوي او به طرف پاتې شي دا نور موضوع چې یادونه وسوله تر یو ځای پورې چې د ښه صاحب هغه نقاط چې ما غوښتل یادونه وکړم هغه پوغوی یادونه وکړل دوه ځلې تکرار نه غواړم خو موږ باید دا هېره نه کړو چې په افغانستان کې اوسنۍ حاکمه اداره د خلکو په رایه نه راځي او موږ چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو هغه د هغې ادارې یو بنسټ دی چې هغه د خلکو په رایه راغلی هغه د خلکو حقونو ته درناوی لري او هغه خلکو ته حق ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې دوی خپل ژغ پورته کړي
لیکن پیژان صاحب دا چې د خلکو په رایه نه ده راغلی ستاسو ټولو نظر دا و چې دا ډول بحثونه ګټور دي په خپل امغه هر څوک چې په واک کې ویډیو وی لپاره ګټور دي غوی ته مشورې ورکوي غوی ته وړاندیزونه ورکوي نو بیا ولې غوی دا ډول بحثونه مخه نیسي
دا امدا یادونه غواړم چې وکړم دا میراث چې دوی تور پات دي دا رسلې چې دی او دی البته چې یو بحثونه په چې کې هغه د یو داسې نظام میراث چې هغه د خلکو دغه مدني ازادي ته درناوی درلود او غوښته د فعالیت اجازه ورکړي وه یعنی دوی دراوشي چې د دوی د حاکمیت راورسته یو ورسلي هلته فعاله کوي او دوی د نوي جواز ورکوي چې هلته فعالیت وکړي بنا دوی پر داسې باندې له سره دوی باور نه لري او د خلکو په اختناق او د خلکو د اواز په چوپولو باندې باور لري او دوی ته کار ویلی دي دا چې دی تاسو یو ونه وکړه چې د چاسې باسونو د بندې دوه فرمانې صادر کړې دي دا نه اسلامي قانون مني او نه مدني قانون او نه دیموکراتیک حقوق په نړۍ کې ټولل کې مني تاسو وګورئ سعودي عربستان تر افغانستان د اسلام می موضوعاتو په مطالعه کې او هغه په چاره کې لوی لاس لري او حالته شدی کولای شي چې جواز سیر واخلي او موټر وچلوي په آزاد توګه باندې په تاسي بحثونو کې د شد او نر بحث ونډه واخلي. نو زه نه پوهېږم چې د افغانستان اسلام یا د سعودي عربستان اسلام څخه کوم توپیر لري او که توپیر لري طالب جمعه رباني وکړي پر دغه سټیج ودرېږي او خلکو ته دوی وایي چې ما اسلام
دوی مخکې فاطمي صاحب دی او څو مثالونه ورکړل. دو سیاسی بحثونه خو به شاید په دې کې به د ښځو دي نارینه مثلا نه وي په دې کې به فکر نه کوي چې ځینې اعتراضونه چې په داسې بحثونو کې په چارواکو کېږي دوی ځانونه بیا آسیب پذیره ګڼي.
نه اعتراضونه د اعتراض همدغه ساتي لومړی اورېدونکي چې همدغه د اعتراضو یو شکل دی. دا که زه چارواکي وایم پر باندې دغه اعتراض کوي او که زه یو عجیب فادم یې ټولنې هم باید پر ما باندې دا اعتراض وکړي. اما که دی واقعا دی ځان مسؤول احساس کړي هلته ځان مسؤول احساسوي زه نه پوهېږم چې اول دی چېرته دی چېرې ژوند کوي. دی د بیا راباندې وکړي همداسې اعتراض کړي دغه پر یو طالب باندې هم وکړي زه بیا دا ومنم چې واقعا د بیان ازادي ده. نو د بیان ازادي باید ټولو ته د بیان ازادي داسې نه چې ته هغه څوک چې په واک کې نه وي او هغه څوک چې واک نه لري پر تا باندې واک نه رسېږي هغه انتخاب کولای شي او څوک چې په سیاست کې یې پر هغه باندې انتخاب نه دی کولای. دوهمه خبره دغه د غزنی د بمباري موضوع وه. تاسو ما مخکې یادونه وکړه باید موږ د اصول باید هېر نه کړو. ما مخکې یادونه وکړه چې کوم نظامونه چې د خلکو په خوښه باندې د خلکو په اراده باندې راغلي او خلک دا هغه د مالکیت احساس کوي او خلکو ته دا حق ورکوي چې یو څه وایي خو هغوی بیا وروسته کولی شي چې د خپل حکومتونو څخه هم دفاع وکړي. نو کله چې طالب د خلکو په رایه نه دی راغلی هغه سړی مجبور دی چې وایي دغه پدیده چې هر په هر شکل یې باید له منځه یوسي ځکه چې دا نظمي اداره ده او د ځان پسې
ډېر مننه سلامت اوسې. له خپلو درنو میلمنو د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند، د سیاسي چارو نظر خاوند سید بلال فاطمی او د مشرانو جرګې پخواني مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
چ زو یو زله پکتیا تانډې والا بللا چ خون با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چ زو یو زله پکتیا تانډې والا بللا چ خون با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شو آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړګ یا کلی والا لیدو تدیم تګه سړګ یا کلی والا چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چی می نختای پتا بانی پیدا کرد.